د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر گواکیم او یو زلبیا تاسو ته هرکلی وایم په دې خبرونه کې به تاسو ته بیلابیل ریپورتونه وړاندې کوو د اسلام آباد سره د غورځېدلې الوتکې چې یو سل ویش کسان پکې ووژل شو د هغې په اړه د تحقیقاتو وروستی حال درکوو همداراز په ننګرهار کې د سیلابونو له حاله مو خبرو او په وزیرستان کې د خلک په مشکلاتو باندې هم درته یو رپورټ لرو همداراز د پروګرام په اخره کې تاسو ته اونیز خبرونه زما کور زما کلی هم دروو خو اول نجیب امیر څخه خبرونه اورو
د پاکستان وزیر اعظم وایي د سیاچین د پیښې نه پس د الوتکې لویدل دویم لوی ناورین دی په کابل کې د ترهګرۍ د یوې لویې پیښې مخه نیول شوې او په روسیه کې د ناټو د ترانزیت مرکز خلاف زرګونو خلکو مظاهرې کړې پورا خبرونه د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وایي د سیاچین د پیښې نه پس د الوتکې لویدل د قوم لپاره یو لوی ناورین دی نوموړی زیاتوي
یہ ایک بہت بڑا
حادثہ ہوا ہے ابھی جو لویا پیخا شویدا مونگ اوس دا سیاچین حادثہ ولی دا اوس دا پاکستان لپارا دا ڈیر لویا پیخا دا ما دا کورنیو چارو وزیر تا دند سپارلی چې دا پیخ دا سیڑلو لپارا دی عدالتی کمیسون وٹاکی
ٹو پروب انٹو دا میٹر
بل پلو د مشال ریډیو خبريالان د پاکستان د بیلابیلو خارونو نه ریپورتونه راکوي چې د یو سلو شلو پورې مړو پیژنګلوي شوی ده د وژلو شو کسانو مړي خپلوانو ته سپارل شوی او ځینې خاورو ته سپارل شوی هم دي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د بوئنګ 928 د الوتکې د غورځېدو مسولیت د بوجا هوایي شرکت په غاړه ده رحمان ملک زیاتوي داسې ښکاري چې غلطي به د بوجا هوایي شرکت و ځکه چې یو زړه الوتکې اخیستې وه ملک وایي که یو هوایي شرکت پیسې نه لري نو د معنا دانه ده چې هغه د دیش کله زړه الوتکه واخلي او د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ کړي رحمان ملک همدارنګه زیاتوي چې د نوموړي هوایي شرکت د مشر فاروق بوجانوم یې د ممنوع الخروج لیکلر کې شامل کړي او هغه له هیواده د باندې نه شي وته د الوتکه د جمعې په ماښام د کراچۍ نه اسلام آباد لپاره الوتې وه او د کوزیدو پر مهال راپریوته چې ورکې د عملی په ګډون 120 کسان وژل شول افغان امنیتي ځواکونو د 500 یاغیانو او 10000 کیلوګرامو چاودیدونکو موادو په نیولو سره په پلازمینه کابل کې د ترهګرۍ د یو لوی پلان حسا شنډه کړې ده د ملي امنیت یو ویان شفیق الله طاهری د خالی په ورځ د وی خبري غونډې پر مهال وویل چې دغه یاغیانو غوښتل چې د کابل په ګڼګونه لرونکو سیمو کې د دغه چاودیدونکو موادو نه د تروریستي پیښو لپاره کار واخلي نوموړي وویل ک ترهګر د دغه چاودیدونکو موادو په کارولو بریالي شوی وای نو په کابل ښار کې به په لویه کچه تباهي رامنځته شوې وه شفیق الله طاهری دا خبره واضح نه کړه چې ورانکاری او چاودیدونکي مواد کله ونیول شول خو زیاته کړه چې دغه کسانو غوښتل مرستیال ولسمشر کریم خلیلی له منځه ویسي او په لویه پیمانه تباهي رامنځته کړي د ویل 500 نیول شو کسانو کې درې پاکستانیان او دوه افغانان دي د ننګرهار چارواکي وایي نن یې د بیړنیو حالاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې غونډه رابللې چې والي ګل آغا شیرزی هم پکې ګډون کوي دوی به د نوموړي ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د وروستیو ورختونو او سیلابونو له امله د زیانمنو شوو خلکو سره د مرستو لارې ګودرې لټوي په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو له خولې خبر راکوي چې د جمعې او خالي په ورځ د ورختونو او سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوړېدلي دي د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی په دې اړه وایي
د حصارک په ولسوالۍ کې شیرزاد ولسوالۍ کې د سرود په ولسوالۍ کې د بیسودو په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي درنور په ولسوالۍ کې هم په یو کور کې د یو خونې د رالوېدو په پیښه کې درې تنه زخمیان شوي چې دوه تنه پکې ماشومان دي او یوه پکې میرمن شامله ده
عبدالزی وایي په بیسودو کې 50 کسان په سیلاب کې سر پاتې وو چې د ځایي ماڼوګانو په کومک خوندي راوستل شوي دي د دغو سیلابونو له امله د چارواکو په وینا سل کورونه نړېدلي په 1.5 جریبه ځمکه باندې ولاړ فصلونه تباه شوي او لسګونه څاروي هم اوبو لاهو کړي دي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د خالی په ورځ د روسیې په یولیا نواز ښار کې زرګونو خلکو د مظاهرې په ترڅ کې د هغه پلان غندنه وکړه چې تر مخه په دغه ښار کې د ناټو سازمان ته د ترانزیت د مرکز د پرانستلو اجازه ورکول کیږي مظاهره کوونکو داسې کمیسون اغوستي وو چې پرې شعارونه لیکل شوي د ناټو مخه ونیسئ او موږ په خپله خاوره ناټو نشو زغمی د کمیونیست ګوند یو مشر ګینډی زیوګانوف هم په دغو مظاهرو کې برخه واخیسته. د ناتو سازمان د روسیې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د وولګا د سیند په غاړه د یولیا نوواسک هوایي ډګر د استعمال اجازه دې ورکړل شي، سو دوی په افغانستان کې د خپل هدف د پرمخ وړلو لپاره وکاروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ ویلي دا د روسیې د ملي ګټو سره سمه ده چې ناتو ته د اجازه ورکړل شي چې په افغانستان کې ناکلارې د دې سبب ځکه چې په افغانستان کې ناکلارۍ د دې سبب ګرځي چې د مخدره موادو او اسلامي افراطیت لمنه وغځیږي. د هالند په امستردام ښار کې د دوو مسافرونکو اورګاډو د جنگیدو له امله شپېته کسان ژوبل شوي. دا پیښه د خالی په ورځ رامنځته شوې ده. د پولیسو ویان اډ کراس زیویسکي وایي د شپېتو ژوبلو په منځ کې د شلو وضع خرابه معلومیږي. د هالند د تلویزیون لخوا خپره شوي انځورونه ښایي چې د ټکر باوجود دواړه اورګاډي په پټلۍ ولاړې دي او داسې نه ښکاري چې ډېر زیان به لیدلی وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شام کې د ملګرو ملتونو د سارونکو د شمیر د زیاتولو په موخه د هفتې په ورځ رای ورکړې. د روسیې او اروپایي هیوادونو لخوا د جوړې شوې مسودې منظوري د 15 کونسل لخوا ورکړل شوې وه او په ترڅ کې غوښتنه هم شوې وه چې په سملاسي ډول د تشدد مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو یوه وړه سارونکې ډله دا مهال په شام کې موجوده ده او هڅه کوي چې د شام د حکومت او د یاغي ځواکونو ترمنځ دیر لس میاشتنی شخړې په اوربان بدلې کړې. سارونکو ته د خالی په ورځ په اول وار اجازه ورکړل شوه سو دوی د هومس ښار څخه لیدنه وکړي. او روسي خبر ده چې د ترکمنستان رسنۍ خبر ورکوي چې حکومت د خالی په ورځ د هغه پلان منظوري ورکړي چې تر مخه به د دویم نړیوال جنگ په خوانیو پوځیانو ته یا د هغوی کونډو ته د هغوی د کړي کار په مقابل کې یوه اندازه پیسې ورکوي، خو د پیسو ښودل شوې کچه ټیټه معلومیږي. دا یوازې 200 ځایي روپۍ یا مناته ده چې د اویا ډالرو برابره ده. د ترکمنستان یوه ورځپاڼه لیکي کوم کسان چې د دې جایزې حقدار ټاکل شوي هغوی به د مې په 9 نیټه چې د جنگ د ختمېدو د کلیزې سره سمه ده دا پیسې ترلاسه کړي. د ترکمنستان حکومت وایي دا پیسې په دې یاد ورکول کیږي چې دغو کسانو د جنگ په میدان کې بې مثاله بهادری ښودلې وه. دا تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو له نجیب امیر څخه واوریدل. په دې غړې کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ دا ریپورټونه اوریدل شي. د اسلام آباد سره نږدې د غورځېدلې الوتکې د تحقیقاتو په اړه وروستی حال درکوو. په ننګرهار کې سیلابونو ګڼو خلکو ته زیانونه اړولي دي.
د حصارک په ولسوالۍ کې، شیرزاد ولسوالۍ کې، د سرود په ولسوالۍ کې، د بیسود په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي.
د وزیرستان د شکتوی سیمې خلک وایي حکومت د ستونزو حل کولو ته پام نه کوي.
په شکتی سے نہ روڈی ناشتہ دائیں، نہ اسکولی ناشتہ دائیں، نہ اسپتالی ناشتہ دائیں، چوی ہاں دیش جنگ پا وجہ ہر شے ختم سو ناشتہ دائیں، دی ہر شے بند وی لوڑی دی.
د کتابونو د لوستلو د کلتور د کمیدو په ترڅ کې په پېښور کې د کتابونو د خرڅولو یو بل لوی کتاب یو بل لوی دکان بند شو. مالک وای
موږ سره تقریبا 10 زره کتابونه متفرق موضوعات باندې دي. الکترونیک کاروبار شروع کولو اراده مې دي. بس تاسو خبرې کوم ما ستاسو کوو کراله دي.
د دې ترڅنګ زما کور زما کلی 19 پروګرام هم دروو. مشال ریډیو سره پاتې شئ. د مشال ریډیو اوریدونکو 8 منټه د پاسه 10 بجې دي او په دې غړي کې لکه څنګه چې مخکې مو درته ویل د اغه الوتکې چې د اسلام آباد سره نږدې و غورځېدله د بوجا ایر د شرکت یا شخصي کمپنۍ الوتکه وه. په دې کې 120 کسان ووژل شو او د الوتکه له کراچۍ څخه اسلام آباد ته روانه وه. په دې اړه چارواکي وایي چې دوی تحقیقات کوي او غواړي چې دا وګوري چې آیا د الوتکه خو به د بې پروایۍ له وجې نه وي غورځېدلې. په دې اړه مې لږ مخکې د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمی سره چې په کراچۍ کې دی خبرې وکړې، هغه راته داسې معلومات راکړل.
دا وفاقی تحقیقاتی ادارې یا ایف آی ای جوړ ډول شي دغه چارواکو د خالی پښتو باندې کراچۍ کې چې دغه کومې پیښې ښکار شوې کومه تیره وه دغه دفتر چې دی د بوجا ایرلاین مرکزي دفتر په هغې باندې چاپه والې ده. د ایف آی ای خصوصي ډلې چې دي د یادې شوې کمپنۍ په دفتر کې د 2 غنټو پورې بیګا موجودې وې او د پیښې ښکار شوې کومه الوتکه چې ده د هغې په اړه یې معلوماتو چانبین کولو او وروسته یې بیا دغه ټول معلومات اولته پلاتکا غوزونه نور ریکارډ هم دغه ادارې د خپل ځان سره وړې دي د پلاتونو لپاره. د دې نه علاوه د دغه یادې شوې ادارې د سین صوبې مشر معظم جا چې هغه رسنیو ته ویلي دي چې په دغه چاپه کې نه یوازې دوی د دغې پېښې ښکار شوې تیارې په حقله باندې ټول معلومات د ځان سره د پلټونو لپاره وړي دي، بلکې د دغې ادارې کوم مشر چې دی د بوجا ایرلاین د کمپنۍ مالک فاروق بوجا د هغه نوم دی، هغه یې هم نیولی دی او هغه د پلټونو دپاره د ځان سره بیلی دی. او دوی ویلي دي چې په دې کوم تیارې چې راغورځېدلی وه په دې کې د ممکنه بے پروائی یا پدغی کی درو پدی لڑکی د نورو نیمګړتیا په حق لا باندې بدای د بوجا ایرلاین د کمپنۍ د مالک فاروق بوجا نه تپوسونه کوي، دا غینه په پښتنه کوي او د چکم ریکارډم ځان سره وړي دا غی پرانا کی با د خپل پلټنې مخ په وړاندې وړي. تقریبا 200 کسانو مړي کراچۍ ته واپس راوړ، دا غی کم باقیات چې وا کراچۍ ته راوړل شو. دلته د دغه خلکو کم لواحقین چې دغه کم خپل خپلوان چې هغه وی چې تور لګی چې دغه تیار چې ودا زړه وا او قسم قسم خبرې کوي هغه په خپل باندې، هغه د حکومت نه دغه وختنه کوي چې په دې اړه چې کم تحقیقات دي لازم کم تحقیقات دي د بوجا ایرلاین او دغه د مشرانو او په دې حق له باندې چې څومره د پاکستان د هوایي چلند کوم اداره چې د سیول ایویشن دغه په حق له چې ټول کوم لازم د پلټونو کوم کارونه چې هغه مخ په وړاندې وي سره دغه مطالعه پلټنې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونه راغلي چې دوه ماشومان او یوه زنانه پکې ټپیان شوي دي. شاوخوا سل کورونه یې نړولې، تر یو نیم زر جریبه پورې ځمکه باندې ولاړ فصلونه یې تباه کړي او په لسګونه څاروي یې د ځان سره وړي دي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د تیرو دوه ورځو وروختونو له امله د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالضیا وایي چې د درینور ولسوالۍ کې د سیلاب له وجې د یو کور چت نړېدلی چې د دوه ماشومانو په شمول یو زنانه پکې ټپي شوې ده.
د حصارک په ولسوالۍ کې، شیرزاد ولسوالۍ کې، د سرود په ولسوالۍ کې، د بیسودو په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. درینور په ولسوالۍ کې هم په یو کور کې د یو خونې د راولېدو په پیښه کې درې تنه زخمیان شوي چې دوه تنه پکې ماشومان دي او یوه پکې میرمن شامله ده. د سرود په ولسوالۍ کې هم شاوخوا دېرش کورونه زیانمن شوي وو. د بیسودو په ولسوالۍ کې په دوو نقطو کې چې لسګونه کورنۍ بندې پاتې وي، تقریبا 15 کسان په دغو کورنۍ کې وو. کلیوالي ماډوګانو په کارولو سره د ولسي خلکو په همکارۍ باندې دوی ټولو ته نجات ورکړ.
دا چې زیانمنو شوو کورنیو سره په دولتي کچه مرسته شوې او که څنګه، دا پوښتنه احمد ضیا عبدالضیا دارنګه ځوابوي.
ولایت مقام د سرې میاشتې ادارې ته هم هدایت کړی دی، هغوی سره خوراکي مرستې شروع شوې دي تر څو چې دوی سره لویه کچه مرستې کېږي، تر هغې پورې به دغو خلکو ته خوراکي مرستې رسول کېږي. سبا په پام کې ده چې د یکشنبې ورځې سره برابره ده، د والي صاحب په مشرۍ باندې، د ولایت مقام په رهبرۍ باندې د اصرار کمیټه راغوښتل شي. اصرار کمیټه کې موږ انشاءالله دولتي هم غیر دولتي ادارې دلته لرو چې موږ امیدوار یو چې هغه مرستې په ډېر بیړني شکل سره همغږي کړو، ترلاسه کړو او زیانمن شو خلکو ته ورسوو.
په ننګرهار کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست هم موجود دی. دا چې د طبیعي پیښو په وړاندې په ننګرهار کې په حکومتي کچه له پخوانه ولې تدابیر نه نیول کېږي، په دې حقله د والی بیان احمد ضیا عبدالضیا وایي.
د طبیعي پیښو سره د چمتووالي کومه ځانګړې اداره چې ده ولایت تر رهبرۍ لاندې دوی کار کوي، اما د دوی امکانات په هغه شکل نه دي چې په داسې حالاتو کې د خلکو ته مرستې ورسول شي. ولې یو طرزالعمل موجود دی په ولایت کې په دغسې حالاتو کې چې طبیعي پیښې رامنځته کېږي، خلک زیانمن کېږي، بیړنۍ ناستې جوړېږي، په دې کې دولتي ادارې چې په همدغه برخه کې دوی کار کوي، همدارنګه غیر دولتي ادارې، انجوګانې، مؤسسات چې سیلاب ځپلو څخه زیانمن شو خلکو سره مرستې کوي، هغوی راغوښتل کېږي او هغوی چې کومې مرستې لري هغه د ولایت مقام له خوا نه هغه همغږي کېږي، بیا خلکو ته رسول کېږي.
یاد دی وی چې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د سیلابونو له وجې شاوخوا سل کورونه نړېدلي، تر یو نیم زر پورې جریبه ځمکه باندې ولاړ فصلونه تباه شوي او په لسګونه څاروي هم وړي دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
اردوونکو، د جنوبي وزیرستان د شکټوي سیمې خلک وایي چې نه هسپتالونه لري، نه سړکونه او نه سکولونه. د دوی په وینا د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې کورونه او فصلونه زیانمن شوي دي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
شک توی د سویلی وزیرستان غریزا کالپا اولر پراتا سیما دا او سدون کی سخت ژوند تیروی د بنیادی ضرورتونو او سہولتونو نا بیخی محروم او د طالبانو په خلاف روان جنگ بد زبولی دی. دا وجہ دا چې دا وخت دا قبایلون د رټو مشکلاتو سره مخمخ او ګیله من دی چې د دوی په بیوسی څوک هم غوږ نه ګروي. سیدل خان یایی چې سړکونه سکولونه اسپتالونه ړنګ خو د پوځیانو په کورونو راننوتل د زغملو دی. دا دی جوان نمو آغا پا خانای جوان دیر شاوا
پا شک تیشه نه روڈی نشتا دای نه سکولی نشتا دای نه سپتالی نشتا دای چه وی ها دی جنگ پا وجه هر شای ختم شو نشتا دای دی هر شای باند وی لوری دی و میشتا دا آغا چه دای نه پاوزین آغا رو لی کوری نتا دیر خلق من هش ختم هش و دی میشت پا حکمت چه دار سرای نشتا چه میشت بندی باس وکل یا سورتا و یای پا وطن خلوس که تلوشه ما که میشت بند پا لیا رشه دا پا تکینا دی یو جی کی زیجا بل جی کی زیجا دا تلوشه دی نه دی شک تی خلق تا دیر مشکلات های میشت چه کی مخش ژوند و دا ډیر شو ډیر خوښ مو دا وی ژوند دی مش ډیر خراب دی مش ډیر په ګربت سره مخ شب
غلمی خان زیاتوی چې ما بیبره جنگ را باندې راغی خوریانه بچون مو مړه بغونه پټی مو شاړ په خپل وطن کې بې کور در په در ګرځي جو
مش تا ډیر تکلیف تا ډیر مصیبات آی جنگ ولا غ په جنگ شي مل خون مړه هکړي د مخ په لای وځاړ مړه دی و مو رنجار مړه شو آی و مخ شي نام را شو کورینا رنگ شول بغینا خراب شول پټیون بار بوت شول ویلې رنگ شو بالکل ابوده پل وطن شای میر سخت و زبا ولی دار پا دار شخ پل کلی وطنی نر خاپوتی شول داین دا غاس پا خورانگ میل شا پروتی دول پاو زینا دی دول طالبون دی یل لیکاوتر دی دو زینا دی گزاران را مشکلا دو میش دا بشتنا کش میر مسلمون هایی دا غا وطن و سدین کی هایی خو میش دا خپل حق ملاوی جنا
دا شک توی و سدون که بدشمیر خان ویایی چه میش ها جنگ زبا ولی کتبی وزیرستان تا بایدالی ملاتر منشتا و دی میش زیاد شمیر دی رجیسترشن ها محروم
امیر غوټه مسلای واده د 2% خلک رجستریشن کړای دی 98% خلک پوتې دی راشن نور ته ملاویږي نوم درا میندلې دو نوم چې نا میندلې دو نوم غوړی میندلې دی نوم تام یون میندلې دی اس شای میر نه لای میندلای
د شک توي د کابلیانو دغه خبره مې چې د سیمنه د سېنات نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی ته مخ تا کړې هغه هم ومنل چې شک توي د سولي وزیرستان د ټولو نه د ورستې سیما ده زبد د دې سیمې د اوسیدونکو ژغرا سوان د چرواکو هم فرض جوړیږي چې دوی ته پام ور وګرځوي
دغه سخت دغه تاسو پر د حکومت نظر اندازا کړی دی پر دې کسی څه چې د سخت روډینا کاچا دي سکولینا د سکول په شان دي سخت د خلکو رجستریشن نه دی شوی د حکومت فرض جوړیږي سخت ابوده ته توجه کو خصوصا د سخت پر مخه کوشش نه کړی دي وسو بیا کوي چې د دې رجستریشن وشي رجستریشن ونه کو
د شخ توی و سدون کی ویایی چه سرکار ده ده دوی پا غشتانوک شه نورا نوختیا نکوی و چه سمرا زر کیجی پا دا لڑک شه ده گرندی که دمونا پورتا کی
زموږ همکار مو اوریده چې د وزیرستان د شکټوی سیمې د مشکلاتو په اړه ریپورت برابر کړو. د پېښور هایکورت چیف جسټس ویلي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو څخه مهمه ستونزه د پولیو ستونزه ده او حکومت کولی شي چې قبایلي سیمو ته د پولیو یا ګذر ناروغۍ ضد څاڅکي ورکوونکو ټیمونو د لیږلو په خاطر تر یوه وخته پورې پوځي عملیات ودروي. غلام غوث د دې خبر نور تفصیل لري.
د اپریل په درشتمه نیټه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو د درې ورځني مهم په اړه په پېښور هایکورت کې یو دستور ترسره شوه چې پکې د پېښور هایکورت چیف جسټس دوست محمد خان د پولیو په اړه په ولس کې د اګاهۍ لپاره ماشومانو ته د پولیو ویکسین هم واچول او په دې مهال د خبریالانو سره په خبرو اترو کې هغه وویل چې د پولیو ستونزه د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو نه هم مهمه او سخته ستونزه ده. ډیر زیات د اندېښنې وړ خبره ده. موجوده چې کوم پوځي عملیات روان دي د هغې نه هم زیاته سخته خبره ده. که چېرې په صحیح معنو کې وکتل شي چې د یوې یا دوو اونو لپاره دواړه پریخین اپریشن ودروي او د پولیو ټیمونو ته تحفظ ورکړی شي او جنګځپلي سیمو ته واستولی شي او دوی خپل کار ترسره کړي نو پوځي عملیات بیا هم کېدای شي. حکومت لا پکار ده چې په سختۍ سره په دې فکر وکړي چې هغه ماشومان د پولیو د څاڅکونه محروم پاتې نشي کوم چې په جنگزده سیمو کې دي. د پېښور هایکورت چیف جسټس دوست محمد خان زیاته کړه چې د پاکستان د آئین مطابق دا د دولت ذمہ واری ده چې دولسی وګړو هر ډول ساتنه یقیني کړي.
پورے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ
دا آئین دا پنځه دیرشم آرٹیکل مطابق دا دا دولت ذمہ واری دا چې په هغه کې مرکزی حکومت، صوبائی حکومت او ټولی ادارې شامل دي چې ولس ته تحفظ ورکړي. د دې مطلب دا نه دی چې یوازې د ټوپک د ګولۍ نه دولسی وګړو ساتنه وکړي یا د سبل جسمانی برید نه د هغو ساتنه وکړي، بلکې د دې مطلب دا دی چې د ولسی وګړو د سم ژوند تیرولو لپاره پوره بندوبست وکړي. د پېښور هایکورټ چیف جسټیس دوست محمد خان دا هم وویل چې د پولیو د ساسکو یا ویکسینو په ضد کوم خلک منفي پروپاګاندا کوي دا بالکل غلطه ده، او د لیبرټری د ټیسټ نه دا خبره ثابته ده چې د پولیو په ویکسینو کې داسې څه بد اجزا نشته. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، هم دې سره یو تړلی رپورټ لرو. سوات کې به د پولیو یا ګوزن ناروغۍ څخه د مخنیوي لپاره څاڅکي د روانې میاشتې له دیرشمې نېټې څخه تر پنځه ویشتمې د بلې میاشتې تر پنځه ویشتمې نېټې پورې ورکول کیږي، او چارواکي تمه لري چې د دې کمپاین له لارې به له دې ناروغۍ څخه ګڼ ماشومان بچ کړی شي. نیاز احمد خان نور تفصیل لري.
سوات کې د پولیو ساسکیو ورکولو باقاعده پرانسته سوات سیدو شریف کې د ضلع مشر ډی سی او دفتر کې وکړه شوه چې پکې ډاکټرانو، سیاسي وګړو، سرکاري اهلکارو او د علاقې سپین روبو ګډون وکړو. په دغه مقاده سوات محکمه صحت مشر ډاکټر بخت جمال ویل چې دا ځل به د سوات په پنځه شپېته یونین کونسلو کې سکم څلور لکه ماشومانو ته د محکمه صحت پنځلس سو نه سیوا اهلکار دغه ساسکي ورکوي. دوی ویل چې اوس سوات کې داسې څه قسمه ځای نشته چې له وجې دغه ساسکي پاتې شي. دوی د پولیو په حواله خپل بیان کې ویل
نو مخ کې سوات د کرایسیس او مانیټین سره مخ نو د پولیو ډیر زیات کیسز دلته وو، لکه 20 کیسز شیو. دا غینا روستا مونږ چې آی ڈی پیز رالو او حالات مونږ ته لګ سازگار شو، نو مونږ ډیر زیات دلته پتون دای سره کار کړی دی په سوات کې، او دا غی مخنیوی ډیر ښه شوی دی. دا غینا روستا صرف په 2010 فروری 2010 کې یو کیس شوی دی، باقی منګ د تیر غنی مو کارونه ان شاء الله پولیو فری یو.
د سوات ډی سی او کامران رحمان په دې موقع وویل چې انتظامیه د محکمه صحت سره هر قسمه مرسته کوي، او د پولیو ساسکو ورکولو ته به هر قسمه اسانتیاګانې ورکوي.
اډمنستریشن زم اف پل، اس ڈی ایمز، ای ایمز، پټواریان، یونین کونسل سیکرټریز، ټول لکه فولی کمیټډ دی، ډیډیکیټډ دی. دغه لپاره پوره موږ کوشش کوو چې په سواد کې موږ نه داسې یو ماشوم پاتې نشي چې کوم په وجه باندې لکه هغه ته بیا د پولیو وایرس دغه شکایت یا دغه مسلې په وجه اته پولیو شي.
سواد سیدو شریف کې دغه دستوري ته صوبای اسمبلی غړي او وزیر زنګلات واجد علي خان ویل چې اوس د سواد اولس ښه پوهه شوی دی، او دې ساسکو په ضد پروپیګنډا بې بنیاد وه، ځکه دغه رنځ اوس په ختمېدو دی.
کچا هم څه غلط فهمي پیدا کړې وه په سوسایټۍ کې، وخت او حالاتو هغه د پروپیګنډې جواب پخپله وکړو، او سات په سات چې کوم خلکو د مذهب مذهبي بنیادونو باندې د مخالفت کوو، نو هغه خلک هم الله پاک فضل له چې هغه په دې مهم کې شامل دي، ځکه چې هغه هم د غواړي چې د هغوی بچي، د هغوی ماشومان، د هغوی رشدا چې د هغه له دې مدد کار نشي.
په سوات کې به دغه ساسکي د روانې میاشتې د رښتمې نیټې نه تر پنځشتمې نیټې پورې ورکولی کیږي. د محکمه صحت وینا ده کچری د اولس دغه رنګه مرستې جاری وي، نو ډېر زر به د سوات سیمه د پولیو څخه پاکه وګرځولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، د سوات په سیمه کې مې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد د واکسینو د کمپاین د پیل کېدو خبره اورېده چې له سرې سبا څخه درویشتم اپریل څخه به شروع کیږي او تر پنځویشتمه به دوام لري. یو بل رپورټ درته دروو. پېښور چې یو وخت د ګندهارا تهذیب مرکز او علمي ښار و، نن سبا د بېقرارۍ او ترهګرۍ د پېښو ښکار دی چې له کبله یې د ښار کلتوري او علمي هلې ځلې اغېزمنې شوي دي. په دې وروستیو کې د ښار کې ځینې غټ غټ کتاب خرڅونکو خپل دوکانونه بند کړي دي. دا چې د کتابونو د دوکانونو د بندېدو وجه څه ده او د کتاب لوستنې کلتور ولې مخ په ختمېدو دی، په دې اړه د شاهین بنیری رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ جګړې او بېقرارۍ له کبله که یو خوا خلکو ته لوی ځاني او مالي تاوان ورسېده، نو بلخوا دلته کلتوري، علمي او ولسي هلې ځلې هم اغېزمنې شوې دي او ولس د یو لوی ټولنیز بحران سره مخ دی. په پېښور ښار کې د کتابونو د دوکانونو د تړل کېدو لړۍ دوام لري، او د سید بک بینک، اولډ بک شاپ او مکتبه افکار نو نه وروستو په خیبر بازار کې د کتابونو غټ دوکان مکتبه سرحد مالک فیصله کړې چې نور کتابونه خرڅ نه کړي. د دکان مالک حاجی رشید وای هغه کتابونه د یو مشن د لاندې خرڅول، خو اوس په خلکو کې د کتاب لستو جذبه مړه شوې ده.
دا مونږ 1956 کې سٹارټ کړو دا کاروبار. مونږ سره تقریبا 30 زره کتابونه متفرق موضوعات باندې دي، کله خلکو په چنې پاور کم شوې دي، بنیادی شی هم دا ده ما خیال دي. چا ته کتابونو شوق دی هغه پر چنې پاور کم دی، چا کتابونو شوق دی هغه نور مشاغل دي. اس تو تقریباً 10 زره بابا تھی جیسا الیکٹرانک کاروبار شروع کرو ارادہ مند جی، بس ساتھ خبر ہے کہ ماسٹر کو کیوں کرا لو جی، وہ جذبہ اگر تٹھیس ہو رہے تھے روزا ہوئی جو سو الیکٹرانک کاروبار بتا گئے جو سڑے کتاب ہوا وہ دو بتا الیکٹرانک سامان ور کو نو لاوز بس تو صدبے خبر بیٹھ
د یوشمیر کتابونو لیکوال او د رحمان میډیکل انسټیټیوټ مرستیال مشر ډاکټر جمیل الرحمن په سیمه کې د کتاب سره د مینې د کمیدو دوه بنیادی وجه ښایي.
ریزن چې دوی یو خلا د انټرنیټ وغیرہ په ځای باندې ډیر زیات انفارمیشن د خبرې دي او سټوډنټس هم چې کوم دي هغه هم زیات په پای شو د یو وخت زیات په دې باندې استعمال دي. دا خبر دا نه پاکستان کې یو کلچرل چینج راغلی دی په تیرو شلو پنځه میاشتو کې کې چې زیات تر خلکو روزان داري چې بس تاسو کتاب خو موي لیکل تاسو کتاب وایم نو ریلیجن سره تعلق لرونکي کتابونه مذهبي کتابونه مذهبي مدرسې مذهبي لیټریچر د دې آوټلیټس دې زیات شوې دي د دې تعداد دې زیات شوې دي.
پېښور کې د کتابونو د دوکانونو د تړل کېدو نه وروسته د کتاب مینوالو د پېښور ریډرز کلب په نوم یو اداره جوړه کړې چې خلک یو ځل بیا د کتاب لور ته راولي، خو د دې ادارې مشر ناصر یوسف وایي نوی کل د نصابي کتابونو له کبله د جمود ښکار شوی دی او د بدلون خبره به ډېر وخت غواړي. نوموړی زیاتوي
خبره دا نه مکتب سرحد چیز تاسو ته هم دی هم جنرال بوکس خرصول او د انګریزي خرصول هم نه کسو زموږ ملګری وي چې یار د انګریزي خلکو ته نه ورځي دا هغه ټول د اردو او د پښتو کتابونه خرصول خو هغه هم چا ورګ نه غوښته. سید بک بینک د انګریزي کتابونه هم خرصول د نور جوبم ولی خلک د انګریزي کتابونه وي ځکه چې هغه خلک مونږ نه په لټریچر کې ډیر زیات مخ کړي مونږ هم دلته مخ کیو خو زموږ د لټریچر مونږ بند کړي دي د خپل نظریات او د دې تمکید کړي دي چې زموږ دا کمی خبرې د هغه مطابق به مونږ لیکو. نو دا ډیره ضروری ده چې مونږ د خپل نسلونو دلته په اسانه سر پرورو د دې ټیکسټ بوک د کېدو بند خلاص کو.
د خزو د حقونو دفاع کوونکی او سړنکارا سمر من الله وای پسیمه کې د سخدریزه چپو سړی او خزه دواړه د خپل لوړ تهذیبي قدرونو او کلتوري شناخت نه به برخي کړی دي او نوې کل د خپل تاريخي جرلونه به خبره ده.
په خبر کې ک سید بک بانکو دا مطلب زچوم کله په خبر کې ومنو ڈک بود مطلب یانگسٹرز برات لیل کچا بس کتاب نو مغشتو نو اغیو بتا شالتا لیدل چی مطلب نوی کم کتابو نراغلی دی یا که اغی سرا بلکل جخت یا دکانو کم کی چی با میوزیکل انسٹرومنٹس یا پیانو اگر ریپیر کے دو یا چی دا اولڈ بک شاپو دا تش کتابو نا یا دکان نتے دا پورا سمبولک یا شے دے چھ زمونگ چھ نوے کم جنریشن دے دیو کم کم سی زنو نبا اس ڈپرائف کی گی.
لیکوال او دا کلتوری او ماحولیاتی چارو پوہان ڈاکٹر عدل ظریف وائی یو وقت دا سے ہو چھ پا پیخور کے دا برٹش کونسل امریکن کونسل او فرانسیسی کلتوری مرکز غندے ادارے وے چھ زدکون کو او علیمانو باور پکے زدکڑے کولے خو بیا ورستو دا غی ادارے او تڑلش وے ورپسې په لیکوالانو بندیزونه ولګېدل او اوس د کتابونو دکانونه هم تړل کیږي.
دا د 80s چې کله د جهاد استا تنظیمونه رااله او د دومره د کتابای شروع کا وخت نه دا شروع شو دا کار د انټلیکچوال او کمیو پولیټیکل ثاټ دا هی چې ریلیجیس شیپ بیګټری او ریلیجن په باندې هاري شي چې نه تاسو خپل ریلیجیس ثاټ مته وي اس سے پولیٹیکل تھاٹ نہ دے پکار ہوتا شرح ڈاکٹرائن چی کم دے نیسیسٹی جانا چی زمون پدے پدے باندے ایون زمون پدے باندے مسلط شو زمون پا تھاٹ باندے پروسیسز باندے نو آگا وقت دا زوال شو شو آگا شان دے بیا کتابو نو باندے پابندیانے پبلیکیشنز باندے رائٹرو باندے نو دا آگا کسا وقت شروع
د ډاکټر عادل ظریف په وینا د حکومت او ولسی ادارو په ګډون د نړیوالې ټولنې ذمہواری جوړیږي چې سیمه کې د سختدریزۍ د مخنیوي او قراری لپاره علمی ادارې جوړې کړي او د ځوان کل په لاسونو کې یو ځل بیا کتابونه ورکړي.
شاهین بونیرم اورید اوریدونکو تاسو ته رپورټ وړاندې کاو. د خبرونې نیمه ته ورسېدو لس نیمه بجې دی. له نجیب امیر د خبرونو سره ټکیو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د سیاچین د پیښې را پاس د الوتکې لوېدل دویم لوی ناورین دی. په کابل کې ترهګرۍ د یوې لویې پیښې مخه نیول شوې. په روسیا کې د ناټو د ترانزیت مرکز خلاف زرګونو خلکو مظاهرې کړي. د هالند په امستردم ښار کې د اورګاډو په ټکر کې 60 کسان ژوبل شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا شام ته د سارونکو د شمیرې د زیاتولو لپاره رای ورکړې او ترکمنستان خپلو هغو پوځیانو ته جایزې ورکوي چې په دویم نړیوال جنگ کې برخه اخیسته.
د خبرونو سرټکی مو له نجیب امیر څخه اوریدل. اوریدونکو اوس اسلام آباد ته ځو او د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې له ریاض مساخل څخه اورو.
اکثر ورځپاڼو د جاز درا پریوتو خبر په سرخی کې راغستي او لیکي چې د پیښو پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی شوی دی او اکثر مړي د هغوی کور والو ته حواله کړی شوی دی. د دې ترڅنګ مشرق او آج ورځپاڼې د الوتکې د خبر سره سره د وزیر اعظم وینا هم راغستې ده چې وایي پانسې ته تیار دی خو د خپلو مشرانو سره به بې وفایي نه کوي او نه به د بېنظیر د مشن نه پشا کیږي. جنگ ورځپاڼه د اینټي نارکوټکس فورس په حواله لیکي چې د افیډرین نه د جوړې شوې دوایې هیڅ ثبوت نشته. او دغه رنګ اکسپرس ورځپاڼه د لاهور های کورټ د چیف جسټس عظمت سعید دخلی لیکي چې د کم کمیشن په سفارشاتو عمل نه کیږي نو د هغې د جوړولو څه ضرورت دی. دغه شان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې هم د جاز راپریوتو په پیښه لیکلي دي. د کې اکسپرس ورځپاڼه لیکي چې هم دغه رنګ پیښه څه کم دوه کاله وړاندې هم د اسلام آباد په مارګله غرونو کې رامخته شوې وه چې پکې 125 کسان مړه شوي وو او د هغې په راپورټ کې ویل شوي وو چې پایلټ هم ډیر قابل نه وو او جاز کې هم خرابې وې. ادارې لیکي چې د دې پیښې لپاره هم کمیټې جوړې کړې شوې دي او دا به ګوري چې پیښه ولې رامنځته شوه. خو تر ټولو اهم سوال دا دی چې یوې کپنې جاز زوړ اوبللو او دا یې د الوت دپاره ناقابله وګرځولو نو ولې بلې کپنې دا واغستو او بیا دې ته د الوت دپاره لایسنس او اجازت چا ورکړو. اداریا اخره کې وایي چې دا د پاکستان بدمرغي ده چې دلته د پیښو وروستو کمیټې جوړیږي، هغوی خپل رپورټونه ورکوي او بیا په هغې ګټه کې خودي شي او د بلې پیښې انتظار شروع شي. دلته کله هم د ذمهوارو خلکو خلاف کاروایی نه ده شوې او دغه وجه ده چې هر ځل نوې پیښه رامنځته کیږي. همدغه رنګ مشرق ورځپاڼې اداریه هم په دې موضوع لیکلې ده او وایي چې ډیره د افسوس خبره ده چې دوه کالو کې دوه الوتکې راپریوتې. خو د دې نه هم لویه بدقسمتي دا ده چې ولې متعلقه چارواکي داسې الوتکو ته د الوت اجازت ورکوي چې عمر یې د 1.5 کالو نه زیات وي او د الوت یې هیڅ بروسه نه وي. اداریه وایي چې سیول ایویشن اتارټي او د ټولو ذاتي مت جازونو کپنو چارواکو او کارمندانو سره دا احساس وي نو باید چې په خپلو پالیسو بیا نظر واچوي او د جازونو په ګډون د ټولو آلاتو کره کتنه بیا د سره وکړي او ورسره خپلو کارمندانو او فایلټانو ته هم داسې روزنه ورکړي چې ورسره د اولس ژوند او سفر محفوظ شي. او د انګریزي ژبې ورځپاڼه دان هم خپل اداریه هم په دغه اړه لیکي خو د دې سرخط ته مونږ هیڅ سبق وانه غستو. اداریه وایي چې دوه کالو کې دا دویمه لویه پیښه ده چې رامخته کیږي خو سیول ایویشن اتارټي او نورو متعلقه ادارو د دې نه هیڅ سبق وانه غستو. اداریه لیکي چې بعضې داسې خبرې شته چې په هغې فایلټانو او نورو متعلقه عملي احتجاج هم کړی دی. په هغې کې یوه دا چې د دوی نه ډیر زیات کار اغستی کیږي او دوی په سفر کې ډیر زیات ستړي شي کم چې د نړیوال قانون خلاف ورزي ده. د دې ترڅنګ په اکثره هوایي ډګرو جوړ کړی شوی رن وې داسې دي چې د یوې غاړې به پرې کوزیږي او که د هغې طرفه هوا وي نو دوی سره بل لار نه وي چې د هوا په مخالف اړخ کوز شي. اداریه اخره کې دا هم وایي چې دا قتل پکار دي چې آیا د پټوهار سیمې چاپیریال او چاپیرچل د الوت خطو کوزیدو لپاره سم دی او کنه، ځکه چې دا دویمه پیښه ده چې د جاز کوزیدو په وخت رامنځته کیږي. او اوس چې د اسلام آباد نوې هوایي ډګر چالو کېدو ته نږدې دی نو باید چې دا ټولې خبرې په پام کې وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو آیرش ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د اپریل په 15 نیټه شوې د حقانی ډلې تر اوږده وخت پورې جاري بریدونو له وجې د امریکا او پاکستان اړیکې نورې خرابېدې شي، ځکه چې امریکا وایي حقانی ډله د پاکستان د جاسوسي ادارې په ملاتړ په قبایلی سیمو کې میشته ده. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د ایران د اټمي پروګرام په اړه مقاله خپره کړې. د دې دواړو لیکنو غټ ټکی له اسرار المومن څخه اورو.
آیرش ویبپاڼې یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلی دی په راتلونکې میاشت کې کله امریکایي ولسمشر باراک اوباما په شیکاګو کې د افغانستان په اړه غونډې ته وینا کوي، نو نوموړی په لیوالتیا سره دا تمه لري چې هغه به د دې جوګوي چې ووایي په افغانستان کې د 11 کالو زړه جګړه پای ته نږدې ده او په خاصه توګه د نړیوال ائتلاف لپاره له افغانستانه به د نړیوالو د وتو پروسه ګړندۍ نه کړی شي، خدا به هم وی چې په غربي هیوادونو کې همداسې وخودل شي. په خاصه توګه دا اونۍ ډېره خنوه، د دې اونۍ شروع د تیر اتوار په ورځ د حقانی شبکې لخوا په کابل کې لبریدونو څخه وشوه چې پکې بهرنۍ سفارتخانه او پارلمان په نخښه کړی شو. د بریدونو دا لړۍ تر 13 غنټو روانه وه. په دې کې 11 افغان امنیتي سرتیري او 4 اولسي وګړي ووژل شو. دا پیخه د استخباراتي ادارو ناکامي په ډاګه کوي. د دې خبرونو وروسته چې په حقیقت کې حقانی شبکې د کابل بریدونو تر شا وه، له دې سره به د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې شي، ځکه چې امریکا حقانی شبکې ته د شک په سترګه ګوري. همدارنګه د امریکا د پوځ پخوانی مشر ایډمیرل مایک مالن ویلی وو چې حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې علاقار ده. امریکا څو واري له پاکستان غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې دغه شبکې پر ضد عملیات وکړي. بلخوا د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي د اوباما انتظامیه د ایران سره د اټومي خبرو پر سر له دوو خطرو سره مخامخ ده. لومړی دا کچري خبرې ناکامه کیږي، نو کېدای شي چې شخړه دې حد ته راورسیږي چې امریکا یا اسرائیل د ایران پر اټومي تنصیباتو هوایي بریدونه وکړي. خو کچري د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات په بشپړه یا جزوي توګه کامیابیږي او امریکا او ایران یوې لوزنامې ته رسي، نو له دې سره به هم سخت غبرګون رامخته شي. همدارنګ کچري ایران د مئی په میاشت کې د خبرو اترو په دویم پړاو کې برخه اخلي او دا وړاندیز ورکوي چې د بندیزونو د نرم کولو په بدل کې به دوی خپل د یورینیم د غنی کولو پروګرام منجمد کړي، نو بیا به امریکا او د هغوی ملګري یو داسې لوزنامې ته رسي چې تر کومه حده هغوی په تهران کې له مولیانو سره سمجوته کولی شي. د سفارتي معیارونو مطابق دا خبرې په توندۍ سره روانې دي او تمه څرګندېږي چې د دواړو خواوو کارپوهان به په روانو اونیو کې له یو بل سره د وړاندیزونو بدلون وکړي او له دې وروسته به د مئی پر درشتمه نېټه د اوچتې پایې غونډه کیږي. کېدای شي چې ایران په جزوي توګه وړاندیزونه ورکړي، خو پوښتنه دا راپورته کیږي چې د اسرائیل په ګډون د امریکا نور ملګري به دا وړاندیزونه قبول کړي او کنه.
اسرار المومن مورید اوریدونکو چې تاسو نړیوال مدواد دراورول په افغانستان کې د کوکنارو د کروندې د مخنیوي لپاره روان پروګرام له کامیابۍ سره روان دي. چارواکي وایي د کوکنارو له کروندو څخه د پاګوشو ولایتونو شمیره تر 16 پورې رسیدل ده، خو ملګري ملتونه وایي د کال تر اخیره پورې به دا شمیره تر 15 پورې راکم شي. واشنگتن ټایمز په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې مهمې برخې زموږ همکار ګولایز درته وایي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې بله جګړه د کوکنارو د کروندې پر ضد ده. په تیر 15 کلونو کې د کوکنارو کرونده 20% کمه شوې، خو د کوکنارو پر ضد روان پروګرام د خوراک زون له خطر سره مخامخ دی او هغه ځکه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کوکنارو کروندې په بدل کې د نورو فصلونو د کرلو په اړه غور شروع کړي چې آیا کروندګرو ته دا سهولت ورکړي او کنه. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د ملګرو ملتونو لخوا د کوکنارو د کروندې د سروې جاج اخستی او لیکي په 2001 کال کې په 3.5 لک اکړه ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو، خو اوس په دې شمیره کې کمی شوی او په 3.3 لک اکړه ځمکه کوکنار ولاړ دي. ورسپانه د امریکا د یو پخوانی چارواکي اندري هولیز چې په افغانستان کې د قاچاقو پر ضد د پالیسۍ جوړولو مسؤل وو په وینا وایي د افغانستان په هلمند ولایت چې د نړۍ د کوکنارو مرکزی ځای ګڼل کېدل په کاروند کې ډیر زیات کمی راغلی دی. خغلی هولیز د دې کامیابۍ تر شا د خوراک زون پروګرام بولی او وای په هلمند ولایت کې د دې پروګرام لکبله د کوکنارو په کاروند کې 80% کمی شوه او باید دا پروګرام وغځول شي. خغلی هولیز زیاتوي زمیدارو ته سره او تخم ورکول کافی نه دي، بلکې یو مهم ستراتیژي دا ده چې د فصلونو په ګودام کې د ساتلو، بازارونو ته د لګولو لپاره له هلمند نه نورو سیمو ته سړکونه جوړول دي. ورسپانه د خغلی هولیز چې د ټایګر انټرنیشنل په نامه د سلاکارۍ اداره چلوي په وینا وای په هلمند ولایت کې د کوکنارو په کروندو کې د کمی یو وجه د دې ولایت والی ګلاب منګل دی چې په کامیابۍ سره د کوکنارو کرونده اړولې ده. هولیز وای خاغلی منګل په یو وخت کې له امریکا څخه دې ولایت ته د نورو ځواکونو د لیږلو خبره کړې وه، خو دوی د کورنیو مشران ونیول او تر هغې د نه پرېښودو فیصله کړې وه تر څو دغه کورنیو د کوکنارو فصلونه نه اړولي. ورسپانه د ملګرو ملتونو د قاچاقو او د جرمونو د ادارې یو بل چارواکي تامس پیټسمن په وینا وای د کوکنارو له کروندو څخه د پاکوشو ولایتونو شمیره تر شلو پورې رسیدلې، خو ملګری ملتونه وای د کال تر اخیر پورې به دا شمیره تر پنځلس پورې راکم شي. ښاغلی پیټسمن زیاتوي په ټول هیواد کې د امنیتي وضع په خرابېدو سره د کوکنارو په کرونده کې اضافه کیدی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلای او اوریدلای او لیدلای شئ.
مشال ریډیو ډاٹ کام تم دا اوس تاسو ورشي او د زمنګ د اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم غلط اوریدل شي. د افغانستان د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د سری میشتي ټولنې لخوا د 15 میلیونو افغانیو په لګښت یو روغتیایي مرکز جوړیږي. دا روغتیایي مرکز د نړیوال سری صلیب او د روغتیا نړیوال سازمان په مالی مرسته په دوه جریبه ځمکه کې چې د سیمې اوسیدونکو لخوا ورکړل شوې ده جوړیږي. په دې اړه نور تفصیل خوشنا نقیب الله متنوال راکړي.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې د سری میاشتې ټولنې دفتر د دې ولایت مرکز ګردیز کې یو روغتیایي مرکز جوړوي. په پکتیا کې د سری میاشتې ټولنې دفتر مشر ډاکټر بهادر ګل وایي چې د دې مرکز د جوړېدو لپاره نړیوال سور صلیب یا ICRC او د روغتیا نړیوال سازمان WHO مالی مرسته کوي چې د ودانۍ د جوړېدو ترڅنګ به نورې اسانتیاوي هم ولري.
تقریبا دا کلینیک چې لاس خونې لري او یو چوکې درخانه لري، یو موږ په نظر کې یو کې څا ورته په نظر کې نیولې ده. پاینده کې موږ دا کوشش کوو چې د چاردویلیم تاو شي. روغتیایي امکانات په دې کې درې ادارې چې دي ډېر زیات کومکونه کوي. یو خپل سره میاشته او بل صلیبي سورخته، یو نړیوال فدراسیون چې فدرشن ورته وایي.
د دې روغتیایي مرکز د جوړېدو لپاره د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجي میرولي څه د پاسه دوه جریبه ځمکه په ویډیو ډول ورکړه. نوموړی زیاتوي چې هیله ده چې ناروغان وژغورل شي.
اجمیر ولید ما نوم ده، د عالم کلا اوسیدونکی یم. او دا ځکه موږ برابر کړی دوه جربه درې بیس پی موږ ورکړی دا چې دغه عوام لپاره د مخ خلک ډیر په تکلیف اوسې تر دین ځکه بتله او هغه ته بتله شپخانی ته ډیر لری و، بلکې دا د مخ خوښه عوام دا موږ دی دوغه د پاره د ځکه موږ ورکړه. موږ ډیر خوشاله یو، دا ټول عوام ډیر خوشاله دي، ټول ډیر فائدہ
د پکتیا دولت شورا رئیس شاسته جان هدي هم د دې روغتي مرکز په جوړېدو خوښي څرګندوي او زیاتوي چې په دې سره به د روغتي برخه کې یو تستونزي راکمې شي.
نه یوازې چې د سیمې د صحي ستونزو په کمښت کې به رول لري، ولې موږ د ګردیز په ملکی روغتون باندې به هم د خلکو فشار د ګڼګونې د کمښت سبب وګرځي.
د یادونې ده چې د پکتیا په ولایت کې د محل اته د روغتیايي مرکزونه شته، خو خلک شکایت کوي چې دوی ته پوره روغتیايي خدمتونه نشي وړاندې کولای. خو چرواکي وایي چې د پکتیا د خلکو شمېر له 1 میلیون څخه زیاته، خو برخه له کابل څخه لنیمې هم کم ورکول کیږي او نشي کولای د ټولو ناروغانو پر وخت خدمت وکړي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري په کندهار کې شلو تنو اغه کسانو ته چې عمرونه له 15 څخه تر 13 کالو دي د یو کال په موده کې د خبرالې روزنه ورکړل شو. دغه مشمن اوس کول شي د نورو خبرالانو په خبر په څیر ریډیو رسپانو ویپن ته رپورټونه چمتو کی. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم په رپورټ لري.
د کندهار شلتن ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 13 کالو پورې دي د کندهار د کلید رادیو لخوا په تیر کال کې روزل شوی او اوس یې د بریالیتوب سندونه ترلاسه کړي دي. د خبریالۍ په برخه کې د کندهار روزل شوی ماشومان اوس کولای شي چې د نورو خبریالانو په څیر رادیوګانو، ورځپاڼو او ویب سایټونو ته خبرونه او راپورونه چمتو کړي. د خبریالۍ له یو کلن کورس څخه فارغ شوی څو تن زده کوونکي وایي چې درې میاشتې په نظري توګه زده کړې کړي دي او نهه میاشتې به په عملي توګه کار کوي. دوی وایي مخکې به د خپل حق دپاره هم څه نشوای ویلای، خو اوس کولای شي چې د نورو د حق غوښتلو غږ هم راپورته کړي او له چارواکو څخه یې په اړه پوښتنې هم وکړي.
زما نوم عزت الله اریال دی. په دغه کورس کې چې درې میاشتې نظري دوره ده او نهه میاشتې عملي دوره ده، موږ دروسه پر ډېر څه زده کړل. د ژورنالیزم اساسات مو زده کړل او ترڅنګ په دې پوهیدل چې رسنۍ دنده څه ده، د رپورت جوړول، د خبرونه جوړول او همدارنګه د مرکه او اکسپاپ او هغه څه ارسه ژورنالیستیکي ژانرونه چې په خبريال لپاره ضروری دي هغه ټول پښه زده کړل.
زمانون مری بابا دی. زه خپل اوس په رسنۍ کې کولای سم د بل ژورنالیست په حیث کار وکم، لکه څنګه چې بل ژورنالیست په رسنۍ کار کوي. د دې کورس په ویل سره زه شکه کولای سم چې درغه شکه کار وکم.
په کندهار کې د کلید رادیو مشر نثار احمد آزاد وایي چې په پام کې لري چې د خبريالي په برخه کې د ماشومانو د روزلو لړۍ بل کال ته هم وغځوي او په دې توګه شلته نور ماشومان هم وروزي. دی وایي د ماشومانو تر درې میاشتې نظري زده کړې وروسته به د دوی لخوا جوړ شوي راپورونه په خپله رادیو کې هم خپروي.
دا مهال د دوی اتمه میاشت پیلېږي
موږ دوی ته فراغت سندونه ورکو، خو د دوی کار بلا جریان لري. غواړو چې د دغه تنقید ژورنالیستانو د نورو ملګرو د غوښتنو پر بنسټ یا د ټولنې د خلکو همدارنګه د با تجربه ژورنالیستانو د غوښتنو پر بنسټ چې دغه لړۍ باید وغځول سي. خوشبختانه وتوانېدلو، کامیاب سولو چې یوه بله دوره هم د یوه کال لپاره په کلی راډیو کې وروزو او هغه هم جامع ته ټولنې ته وړاندې کړو.
په کندهار کې د نای په نامه د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره هم له ډېرې مودې راهیسې د خبریالۍ په برخه کې ځوانان روزي چې له ډلې یې ډېری دا مهال په بېلابېلو رسنیو کې دندې ترسره کوي. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
اوریدونکو، ته لکه څنګه چې مخکې مو درته ویلي وو، تاسې خبرې مې چې په دې ورځ باندې موږ تاسې زما کور زما کلی اونیز پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام تاسې ته هر اونۍ زموږ همکار شاهین بنیرۍ جوړی. راځئ چې دا واورو او وګورو چې دا وارې د کوم کلی په اړه باندې دا پروګرام جوړ شوی.
قدرمند اوریدونکو، شاهین بنیریم او تاسو ته د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه زما کور زما کلی کې ستړي مش وایم. نن غواړم چې تاسو ته د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع د یو ښایستا او تاریخي کلی سورانی په اړه معلومات درکم. د بنو په اړه خوندور خبره دا ده چې د دې ګیر چاپیره غرونه تر ډیره حده وچ او شاړ دي، خو د بنو خپل ځمکه ډیره زرخیزه او شنه ده. د بنو د وړی سادرې، سپلی او نور په لاسو جوړ شوي کالي ډیر مشهور دي. د بنو میله هم د خپل کلتوري او ولسی اهمیت لپاره ډیر نوم لري. بنو کې د چینو یوه کارخانه هم ده. د بنو ضلع یوه داسې سیمه ده چې دوه دریابونه ورباندې تیریږي. یو ته د کورم دریاب او بل ته گمبیلا یا ټوچی دریاب ویل کیږي. بنو د پېښور جنوب ته د 192 کیلومتر په واټن آباد ده او د سلورو اړخونو نه د سپینغر او سلیمان غر په لړۍ کې راګیره ده. د بنو پولې د لکی مروت، کرک، جنوبی وزیرستان او شمالي وزیرستان سره لګېدلې دي. د بنو معاشي او کاروباري اهمیت هم ډېر دی، ځکه چې دا د جنوبي سیمو یو لوی کاروباري مرکز دی او د منځنۍ ایشیا منډایو ته د کاروبار یو لنډه او محفوظه لار ده. په تیر حکومت کې دلته د ساينس او ټیکنالوژي یو پوهنتون او یو میډیکل کالج هم جوړ کړی شوی دی. د 1998 د سرشمیرنې تر مخه د بنو ټول آبادی په 6,013,340 خلکو باندې اډانه لري. د مشال ریډیو همکار عمر دراز مروت 13 ونه د بنو سورانی کې د تورغلې وو او هلته د کلی د مشرانو او ځوانانو سره د هغوی په کلتوري او ولسی تاریخ او د هغوی په جون جوګ باندې خبرې کړې دي. د کلی یو مشر افتخار احمد خان د سورانی کلی په اړه داسې معلومات شریکوي.
میز د شمالی اصلا ژبه شه سورانی اوتوی، په اردو شه سورانی اوتوی، او میزا د نون وړ سره ګړایي اکثر بیا دغه میزا سورانی اوتوی، بلکې سورانی نه اوتوی، سیرونی اوتوی، صحیح ټکا سیرونی ده. سیرونی د سورانی خان نه روغلا ده. د شیتک پالوت شو، شیتک دازي اولنای چکیم سړی روغلاو، لکه پښتنه پوسټ چکیم اباو اجداد یا خډر په پوسه پر تللی دي. خو شیتک چکیم زمونوی پاشه ده سیرونای یا یو او دا دازي اباد شو. دغه علاقہ شه د ایبه وافر زه خیر دي شنا علاقہ دو و ټوله نه غټ کمال ده. پر شه چې د سیرونی په مزکا کون دي د دنیا هر میوه او هر فصل کېږي. نو دغه ته خلق د جنت چوکړه زکه وی چې دا د دوی دریو په مان شه دو. د دغه شمال ته چې کیم غریزه علاقہ دو چې ته میرا گیمبا تای وی او پاشه میز وزیر کوم په آباد ده. او دا وزیر کوم د میرا دغه شه دریا دوه او ته وی دریا دوه نه یو څنګه پلا وزیر عمرزای کوم آباد دی و ایک سنگ پلا و ایو سنگ علاقه طوله ده سیرونی علاقه دو و دار سیر سی دغده پره ده کرم پره سی یعنی جنوبی طرف تا ده سیرونی حدود چکیم دی دا ده کرم پر زریعه بنده ختمه شی یو بانی سای کم پش آباد دا چه اکثریت تیغه دا شه وزیر خو خپل کو مینه دی د بنیسی په غوټه شي چې کیم کو مینه دی اغه دورانیون دی مندوزای کوم دا دغه نه علاوه بس یې خېل کوم دا په داسې یورک خېل دی بیا په چیرونی شمال جنوبن چې کیم سړک تا د بنی بازار نه کوار تدریمی او نظم بازار مشهیر بازار د دغه په منځ باندې وزي دغه نه بیا چې کیم د مشرق په تلری باندې سیرونی ډیر کلی آباد دی چې پاشه میانگون ډیر آباد دی شاهجیون ډیر آباد دی قریش ډیر آباد دی او د نه را پېښور خلک یاد او د نظم کلی چې کیم غدا د نظم خان ال وچ کیم دا هغه پیندس پېژ وته کلی دی چې هغه ته بابر قوم یی مغرب طرف تا دا دی للوزای کومینه آباد دی او پاشه پیرونه خپل کلی دی نو غوټ غوټ کومینه دا غدی خو سیرونی شه یو شای دادا چې دا کیلہ بند علاقہ وا هر کله یو کیلہ وا او دغه اثرات ایسا پرېښتا او چونکه آبادی او ستلری لگیا دو خلط کلی نه اوج لگیا دو اغا کلی فصیلی نه چې میرا کیټو ته ویای په خپل شباشه ا کیټی نه چې کیم دې سړنګیج لگیا دی خو په باز دې شغا مرچه مرچه برزینا اغا ایسا پرلیا اثرات یشتا خو شاو دسه اتیا کلی دی پشه
څنګه چې افتخار احمد خان ویل د بنو زمکه ډیره زرخیزه دا او د سیمه پخوانی فرنګی چارواکو بورتا د جنت ټوټه ویل په دې آباد ازمکه قسم قسم پستونه او میوه کیږي چې د سیمې د خلکو په معاشي پرمختګ کې یو مهم کردار لوبوي. عزیز جهان د کلی یو زمیدار دی، وایي
سورانی چې کوم علاقہ ز په باغات باندې ډېر باندې ځکه چې باغات ډېر دیته پسې دی میوه جات دا باندې مشهره ده باغات د امرتون شلل دا لوکاټ شلل الیچې شلل دا بدر سے سمرا میں وجہ تر درے موسم تقریبا دا ٹول میں وجہ تے بوگن اشتا بس ہم شہر بازار نہ بدر سے نظام بازار دا ٹول سے گاڑ ہندے بازار دا بیا نرا سے اڑ بازار نہ دیپ سے لکایا سکندر ہلے ولا تیر کی ولا دا دی میرزا دے کائے دو گوڑ ولا دے دو گوڑ پمن سے دا گئے لکا دا اڑ اڑ بازار نہ دیپ سے تر تر مین کلی اے دے کوٹی صدات دا ٹول سے نے پاول نمبر 70 کلا دا پدوم نمبر مدے بزاہل دی او دا بدی پلے ہاتھ بندے تمیرات پلے ہاتھ بندے دا دوا درے کلی سے دا دا سے مڈل ہندی ویلج دی چبراش پہ ہیا بدی زیوتی دی کاشا پش کم دی نین جا کا پار لے ہاتھ بندے سہلاتا ڈر دی بسے غدی خلق سے درمیان ہندے اگتے رائی رم دین
څنګه چې سورانی کلی یو تاریخي او کلتوري ارزښت لري هم د غرنګ دلته میشتا قبیله خپل لرغونی روایتونه او دودونه لري دوی خپل میلې او د موسیقي محفلونه لري د کلی یو سیدونکو میا سلیم الرحمن په دې اړه صدا سوای
روایت وو شتنا اول وو اس نشتا اس میر داسې شلی چې پته نشتا چې مشتا خدا پته لګی چې مش چا خراب کړلی زنا مذهبي طرف ته خلکو چې دغه باندې مش تباه او برباد کړلی بیا د مش سیاسي چې کوم خلک دغه میر روایت نو روایت ختم کړل اور شای ختم کړل په خو دا غو چې د موږ کلی کمیټه کا وته وې کا غونډه وته وې نه دا اول نه یعنی په درې سو کال مخکې دا بجوړې جوړې شوې ټول کلی هر نمونه فیصله ډېر په کمال انصاف سره به کولا او کوي د موږ کلی کې و میرا ہر وہ مسئلہ آپ کرڑے کرڑے روپیے میں اخبل ٹھیرے کڑی دی دے دخ کلی وہ دا مش کڑی میر دس محبت بھائی چارہ ہوا اچھے اچھے مش پکڑی سے اندونا بھی اندونے سے مڑی ہوا بے وے مسلمان روشتل بے وے گتا گوش یہ مڑی ہے مار مار ویر کر چپ مسلمان سے وہ مڑی ہوا لیا وے ارو والیا وے تسائی بے وے اندون روگل اے گتا وے گوشا سے بات لیا مار لیا تسائی ہو آو آیا پاس شریک ہوئی دس یہ محبت وہ دس یہ ہوا چھ دا نوا چھ دا مذاب دا ہو دا تسائی دی وہ آر سائی ٹک ٹاک اندی پخ پل ایک مذہب بندی در مسولہ و مجھ پکڑی سے وہ جامتی نائی دا سے کسولی یہ خبرہ لگیا ہوا دا سے روایت میز ایس پوتے سوی دی لکا غم شدی چھے دو جنہ وی دیرینہ وی خوشی وی تسائی وی خوف سوز دادا چھے اس دا سے لشکی سارا خبرہ خطو دو چھے کیم دی دیر خلق دری ری بے خواد کریا دا مکائی لیا تسائی وی چھے سے کیا کائی میز تدا پتا نشتا میز پکڑی سے خدا تقریباً ٹولے کلی سے روایت تا چھے کیم غریب سڑائی وی ایک تا میرا خپل چھے کیم سے سڑائی وی آگا پیسے پہ ایک ٹیم سے ویر کو وہ خلی نہ سیک بچے وی آر چلا تقریباً خدا میز روایت تا چھے ایک سڑی سر امداد مالے بے بیا په دغه شپه مل نیمه شپه وتلې خو دا تاړي وټه کول داسې کیټی نه و داسې و ایوانه وتلې مشروم چې مړی وغړه په خپل کلی سه بیا ور روان وتلې بے دا تاړي وټه کول بے بیا چې تاړي ختم شول بے یې دمر امن امانو
سیمه کې د بیقراری له کبله د سیمې کلتوري هلو ځلو ته هم زیان رسېدلی دی، خو بیا هم د سیمې ځوانان د فن او هنر کاروان مخکې بوزي او د وخت د جبر په تیارو کې خپلې سندرې هېرې کړې نه دي.
دزړه بلبلا رانا خطا کړلې ته چاپ ما میزانو رنگ نه راکوي رتخاره گشت نه درک بانو دزړه بلبلا رانا خطا کړلې ته چاپ ما میزانو رنگ نه راکوي رتخاره گشت نه درک بانو دزړه بلبلا رانا خطا کړلې ته چاپ ما میزانو رنگ نه راکوي رتخاره گشت نه درک بانو دزړه بلبلا رانا خطا کړلې ته چاپ ما میزانو رنگ نه راکوي رتخاره گشت نه درک بانو دستا دلوری باپ ما سمر سخت دیوا جڑاب میکڑا زی پخپلا اوس منم چه بدبخت دیوا تخپلا ڈیروے زکا پتا کے او خگا یرمس دیوا پخپل جوندن کے چه ما دیتا مینا کردا زم غلط دیوا کوشش میں اڈے نن سبا سو کیاری کوی بے غریبانو رنگ نہ راکوے رتخاری گشت نہ درک بانو نظر بلبلا رانا خطا کڑلے تے چاپ ما میزانو رنگ نہ راکوے رتخاری گشت نہ درک بانو
د کلتوري هلو زلو سره سره ځوانان په لوبو کې هم برخه اخلي او د زړو روایتي لوبو سره سره د نوي دور د لوبو په میدان کې هم لوی نمونه ګټلي دي. یو زلمی لوبغاړی سید رحمان وایي
مقامی سطح بندے خوش درے سالے قسم کے لینا دی لگاش فٹ بال لا والی بال لا لکا کرکٹ تھا اس کرکٹ اب شروع ہوئے لکا کبڈی دو ددری سالے قسم کے لینا چی داغ مشینی کے جی جو پلا فٹ بال کے لڑی او مخ شو بدیش کے لکا اینڈ ایو کے لو واش ودا کوڑی کو ہوندے کبڈی ہوندے یو تراپو ہاو اڈے رز یو تر کے دے میرا علاقہ سے لکا تقریبا ہر میاش سے غسر ایو دا سے میاش تے پر ایش ڈول یو پلے علاقہ سے یہ ٹورنامنٹ ساتا بنے کدی کلی کلی خپل من سے خپل ٹورنامنٹ نہیں شپ غسر پروگرام لیول بنے چلے جی او کے لکا فرق دے والی بال ٹورنامنٹ نہیں پیش مختلف بال کے دے خالی سڑونی نہ نیر بار ضلع نہ لکا پیرازی لبن ساتا بندا کی دغه مستری
بنو پسیمه کې د ادبی هلوزل هم یو لوی مرکز دی او دلته یو شمیر ادبی ټولنې د ځوان کول د فنی او ادبی صلاحیتونو ابیاری کوي. شاکر الله شاکر د سیمې یو ادبی غړی دی وایي
چې سرنګې سرونی په سرسبزي سره متشمر او چې زرخې زم زکه دو دغه رنګې د ادب په لحاظ باندې مدرسه لوی زرخې زادو لوی مردم هیزه دو ډېر خوشی خوشی لوی لوی نموار شعرونه کوي د کړی دی لکه سورانی پښتو ادبی کاروان دغه رنګې سورانی پښتو تنقیدی کاروان او دا رنګې پښتو ادبی مکتب دا درې سره غونډې دي دا ټولنې دي چې دا د ادب دپاره لوی خدمت دي. تقریبا په هر یوه ټولنه سه 50-60 کسان مطلب مې راوچې خلی خلی غړي دي پښه چې هغه مطلب مې د دې سره د رجسټریشن شو دا دغه لپاره مثال په وخت وخت باندې هغه پروګرامونه کوي او دغه مطلب مې اصلاح یا کوي او دې پر داسې پروګرامونه جوړوي چې دغه نوی نسل مطلب چې نوی شو راوي ہاں مطلب مچے خوشلب زئی وشی او دی دا آداب پا ٹھول پہ لوگوں نے بمزن نہ پی کو
قدر مند اوریدن کو دا و زمنگ دنن خبرونا بل و نے بدر تا د پختنو دی بل کلی د تاریخی او ولسی مزل پاڑا معلومات در کو شاہین بنری ل اجازت ور کے دا خدای پامان.
شپږ سوه یویشت
دولس زره یو سل او دیرش
ستړی مشی د مشال د مشال رادیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ څپه شپږ سوه یویشت
په لنډو څپو یا شارټ ویوز دولس زره یو سل او دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز
او د انټرنیټ له لارې مشال رادیو ډاټ کام کې پاکې صافی اورېدای شئ.